السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې. زه صفی الله ستانکزیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبریږي او اورئ چې ولسمشر اشرف غني نن د اقینی بندر د اوسپنې پټلۍ رسمن د خپل ترکمنستاني سیال قربان قلي بردي محمدوف په حضور کې پرانستله. د اسهر مطلب هم دا دی، په دې اړه هم درته یو بحث لرو، نور مهم مطالب هم لرو، خو در سره مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته خبريږي اوري. د ایران یوې محکمې د دغه هیواد د اسلامي انقلاب دی او بنسټي ښودونکو مشر زوی د لسګونو کلونو په خواني صوتي پیغام د خبرولو لعمله په کوم چې د پلار د 1983 میلادي کال د بندیانو ډلې اعدام غندلې پښپک کال بند محکوم کړ. د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځه کې د زینو سیمو په نیولو سره زرګونه کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړی دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحب اوروي.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختګ ستر ګام دی. د ملي امنیت ریاست وایي د داعش ډلې اړوند دوه تنې د ځانمرګي بریدونو د زده کړې لپاره ننګرهار ته تلل نیولې. او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یعنی یونیسف وایي ماشومان په افغانستان کې خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختګ او ثبات په برخه کې ستر ګام یاد کړ. ښاغلی غنی نن د دغې ریل پټلۍ د پرانیستې په مراسمو کې ترکمنستان د افغانستان یو نیک ګاونډی یاد کړ او ویل چې تل له افغانستان سره نیکې اړیکې پاللې. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل:
اقینا لمړنۍ ګام دی. مزار شریف او حیرتان وصل شوی. ل ایران د هرات پر لور د ریل پټي د جوړیدو چارې په شدت دوام لري. زموږ هدف دا دی چې ان شاء الله افغانستان تر راتلونکو دریو کلونو د ریل پټلۍ شبکې د وصل نقطه وي.
د ریل دغه پټلۍ نن پرانیستل شو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف هم په دې مراسمو کې وویل چې د یادې کرښې پرانیسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ودې لار خلاصه کړي. د ریل دغه پټلۍ د ترکمنستان د امام نظر سیمې پیلېږي او په لومړي پړاو کې به 15.3 کیلومتره برخه په افغانستان کې تیره شي. د ملي امنیت ریاست وایي د داعش ډلې اړوند دوه تنې چې د ځانمرګي بریدونو د زده کړې لپاره ننګرهار ته استول کېدل نیولې دي. دغه ریاست نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه دوه کسان د کابل په 15 ناحیه کې نیول شوي دي. ملي امنیت ریاست وایي نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې د داعش ډلې د تبلیغاتي مسؤل په واسطه د هرات په کرو خلص ولای کې داعش ډلې سره یوځای شوي دي. بیړنۍ پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي زیان لیدونکو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی لري. وایس برمک نن ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې دوی دغه زیان لیدونکو سیمو ته پوره چمتووالی لري او په څو کټګوریو ویشلي. دا وی تقریبا موږ د ژمي په موسم کې 10,000 کورنۍ ته چمتووالی لرو. په هغه صورت کې چې کله کومه پیښه رامنځته کیږي د 10,000 کورنۍ لپاره د خوراکي موادو امکانات شته. دا په داسې حال کې ده چې په ملي شورا کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د هیواد په یو شمېر شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د واورو ورښت له امله ډېری مواصلاتي لارې تړل شوي او په سرپل جوزجان او یو شمېر نور ولایتونو کې خلک له ناوړه وضعیت سره مخ دي. او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې ماشومان په افغانستان کې خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. د دغې ادارې مشر نن وویل چې د جګړې دوام، بېوزلي او خدماتو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ماشومان له سختو ستونزو سره مخ شي. هغې دا خبرې نن د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د تطبیق په مناسبت د دولت د دورې راپور ورکولو مراسمو ته په وینا کې وکړې. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. د سوری حکومتي ځواکونو د حلب ښار د شپږ نورو برخو په نیولو سره زرګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې پوځ او متحدانو یې د حلب ښار په ختیځه برخه کې ساخور، حیدریا او شیخ خدر سیمې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې ده هم تاییدوي چې د بشار اسد د حکومت د مخالفو وسلوالو د لاسه د حلب ښار هغه سیمې وتلې دي چې څو ورځې وړاندې یې نیولې وې. راپورونه وایي چې د شنبې او یکشنبې ترمنځ شاوخوا 10,000 کسان له حلب ښار څخه وتلې دي. که چیرته د سوریې حکومت حلب ښار په بشپړ توګه ونیسي نو دا به د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د حکومت تر ټولو لویه بریا وي. د ایران یوې محکمې د دې هیواد د اسلامي انقلاب د یو بنسټ ایښودونکي مشر زوی د لسګونو کلونو پخواني صوتي پیغام د خپرولو له امله په کوم کې چې د ده پلار د 1988 کال د بندیانو ډلیز اعدام غندلی په شپږ کاله بند محکوم کړ. ایرانی رسنۍ وایي احمد منتظری د قوم ښار د یو مذهبي محکمې لخوا محکوم شوی دی. محکمې د منتظری لخوا د مرحوم د محرم سعودي پیغام خپرول د ایران ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. 60 کلن منتظری د آیت الله حسین علی منتظری زوی دی چې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی د ښي لاس سړی و. احمد منتظری په 13 اګست میاشت کې یو سعودي پیغام خپور کړ په کوم کې چې د ده پلار د بندیانو د اعدام په اړه له قضایي چارواکو سره استدلال کوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا ایران په 1988 کال کې له عراق سره تر جګړې وروسته شاوخوا 15,000 زندانیان په ډلیزه توګه اعدام کړل. روسی څارنوالانو د اوکراین په ختیځ کې د مشکوکو جنگي جرمونو په تړاو د اوکراین د امنیتي ادارو پر ضد د جنگي جنایتونو دوسیه پرانستې ده. د روسیې د تحقیقاتو د کمیسیون یو وایان نن خبریالانو ته ویل څارنوالانو پر ملکیانو د اوکراین د پوځ د توپخانې د بریدونو په اړه نوي شواهد موندلي دي. روسیې په دې لړ کې د اوکراین د شپږو پوځي قوماندانانو پر ضد د جنایي تحقیقاتو دوسیه پرانستې ده. دا قوماندانان د جګړې پر مهال له منشو وسلو او منشوي پوځي چلند څخه په استفادې تورن شوي دي. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پوله باندې د ډزو د تبادلې راپورونه خپرېږي. د قرغیزستان د پولو د ساتنې دولتي ادارې ویلي د تاجکستان سرحدي ځواکونه نن په لانجمنه سیمه بادکین کې داخل شول او هوایي ډزې وکړې. د قرغیزستان ځواکونو هم په ثواب کې هوایي ډزې کړې دي، خو په دې ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی خپور شوی. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو مسؤلانو د دې پیښې د څړلو لپاره خبرې پیل کړې دي. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې د دواړو خواوو سرتیري باید له لانجمنې سرحدي نقطې څخه لسګونه متره لرې ووسی. د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې د منځني آسیا د جمهوریتونو ترمنځ په زیاتو سرحدي سیمو کې د ملکیت د ادعاو پر سر ستونزې موجود دي.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات اسمان باراني د تودوخې لوړه درجه 2.3، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.4، غزنی کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.0، په بامیانو کې اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 2.0، په مزار شریف کې هم اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 2.5، په جلال آباد کې اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 4.2، په بدخشان کې اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 3.9، او په گردیز کې هم اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 4.1.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اقینی بندر کې د ریل پټلۍ پرانستله.
آقینه قدم اول است، هدف مایی که تمام افغانستان در ظرف 30 سال آینده یک نقطه وصل شبکه خط آهن باشد.
اقتصادي کارپوهان د اقینی په بندر کې د ریل پټلۍ پرانیستل د افغانستان لپاره ډیر ګټور بولي او وایي چې په دې سره به افغانستان د نورو هیوادونو له انحصار خلاص شي.
افغانستان اوس د سیمې هیوادونو له هغه منحوس انحصار ووته چې مخکې به ایران څخه پاکستان کول، هغوی به په زموږ پر سوداګرو، ترانسپورټرانو به ډیمرج راته سل مشکلات پورته راتلل.
په بل ریپورت کې اوري چې ولسي جرګې ویلي د سرپرست وزیرانو کار ناقانونه او د تعقیب وړ ده.
ادامه کار زوات محترم در وزارتخانه های یاد شده به عنوان سرپرست مخالف قانون بوده و قابل تعقیب عدلی و قضایی است.
د حقیقت صدا او انصاف په لټه کې دوهنیز پروګرامونه هم درته خبرو. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ رسمان پرانیستل شو. په دغو مراسمو کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف هم حضور درلود. ولسمشر غنی وایي د تمرات اقینې ترمنځ ریل پټلۍ پرانیسته د هغه هدف پر لور لومړنی ګام دی چې افغانستان په سیمه کې د اقتصاد په نقطه بدلوي. ښاغلی غنی همداراز وویل د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي او نه هیریدونکې ورځ ده. د ترکمنستان ولسمشر بیا وویل د اتمرات اقینی ریل پټلۍ به په افغانستان کې د سولې، ثبات، اقتصادي ودې او د افغانستان د ښې راتلونکي په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. تفصیل د حدیث پردیس په دغه راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دوشنبه په ورځ رسمان د اتمراد اقینی وسپنې پټلۍ پرانیسته. دواړه مشرانو په ترکمنستان او د افغانستان په اقینی بندر کې په همدې مناسبت جوړ شوو مراسمو کې د یاد لارې د اهمیت په اړه مفصلې ویناوې وکړې. ولسمشر غنی ویل په اوسني عصر کې د هیوادونو د نخلولو تر ټولو مؤثره لار د وسپنې د پټلۍ لارې ممکن ده. ښاغلی غنی ویل د اتمراد اقینی د وسپنې پټلۍ د لارې پرانیستل افغانستان او سیمې ته د ګڼو ګټو ترڅنګ د هغه مهم هدف پر لور لومړنی ګام دی چې افغانستان په سیمه کې د اتصال نقطه وي.
اقینه قدم اول است. مزار شریف او حیرتان وصل شده.
اقینا لومړنی ګام دی. مزار شریف او حیرتان وصل شوی. ل ایران د هرات پر لور د ریل پټي د جوړیدو چارې په شدت دوام لري. زموږ هدف دا دی چې ان شاء الله افغانستان تر راتلونکو دریو کلونو د ریل پټلۍ شبکې د وصل نقطه وي. راتلونکي ګام شیرخان بندر مزار شریف دی.
قدم آینده شیرخان بندر مزار شریف است.
ولسمشر غنی همداراست ټینګار وکړ چې افغانستان له هیڅ گاونډي سره ضد نه لري او له ټولو هیوادونو سره پر متقابل درناوي ولاړ یو ټینګ اړیکې پالي چې ترکمنستان خبیل ګده. ولسمشر غنی همداراست د اتمراد اقینی لارې د پرانیستلو په مناسبت په فاریاب کې ویبلې غونډې ته ویل چې افغانستان له لسګونو کلونو وروسته خپل هغه مقام ته رسیدلی چې دغه هیواد به د مرکزی آسیا لاین فکه غړی وي. افغان ولسمشر همدې غونډې ته دا هم وویل چې افغانستان نور له نړیوال انزوا راوتلی او هر گوندای چې ورته بد نظر ولري د افغانستان خلک به رد کړي. د خاغلی غنی په خبره دا تمراد اقینی وسپنې پټلۍ په پرانیستوبه افغانستان ته د وارديدونکو نفتی توکو په بیو کې هم د پام وړ کمواله راشي. شاوخوا دوه کال وړاندې د ترکمنستان د تمراد امام نظر څخه د افغانستان تر اقینی بندره د وسپنې پټلۍ لومړنۍ چارې پیل شوې. د وسپنې دغه پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 15.3 کیلومتره د اقینی تر بندره رسیدي، خو په دویمه مرحله کې به تر 1.5 کیلومتره د افغانستان د اندخوی تر خاره وغځول شي. د تمراد اقینی وسپنې پټلۍ په یو ورځ کې د 1500 ټونو توکو د لیږد ظرفیت لري چې نن یې په لومړي ځل 30 ټونه نفتی توکي ولیږدول. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي چې د تمراد اقینی ریل پټلۍ به په افغانستان کې د سولې، ثبات، اقتصادي ودې او د افغانستان د ښې راتلونکي په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي.
ډاډایم چې همکاري به مو له افغانانو وروڼو سره د انرژۍ لیږد، رالیږد، اړیکو، سوداګرۍ او په نورو پرمختیایي برخو کې له دې وروسته پراختیا پیدا کړي او موږ به دې برخو ته لا پراختیا او وده ورکړو.
خاغلی محمدوف همداراز ویل چې د ولسمشر غنی د غوښتنې سره سم به د نورو برخو ترڅنګ افغانستان ته د زیاتې انرژۍ د صادرولو په برخه کې اقدامات وکړي. ترکمنستان دا مهال افغانستان ته 100 میگاواټه برېښنا صادروي چې د خاغلی محمدوف په خبره دغه کچه به 1500 میگاواټو تل وړه کړي. د ترکمنستان ولسمشر همداراز ویل چې دا تمراد اقینی د وسپنې پټلۍ لارې جوړېده د خوده چې د هیوادونو ملي ګټې د سیمې له ګټو سره همغږي کېدای شي.
نن د فاریاب پاقینی بندر کې د ریل پټلۍ پرانیستل شوه. مخکې له دې چې د ځینو افغانانو ثبت شوي غږونه تاسو ته خپاره کړو، له تاسو اوریدونکو هم هیله کوو چې په 0822555 او 0993 2003 540 ټلیفون شمیرو باندې د همدغو اوریدونکو او د یو لاند بحث خوروسته موږ ته زنګ راووهئ او خپل نظر په دې اړه سره شریک کړئ چې د اقینې په بندر کې د ریل پټلۍ پرانیستلو سره به افغانستان څومره د اقتصادي ثبات په لور پرمختګ وکړي او دا څومره یو مضبوط اقتصادي ګام دی؟ تاسو څه تمې ترې لرئ له دغې ریل پټلۍ او له دې وروسته له اقتصادي پرمختګونو نه؟ کولی شئ بیا هم درته وایم چې په 0800 2255 او 0800 993 243 ټلیفون شمیرو د افغانستان له ګوټ ګوټه موږ ته زنګ را ووهئ. اوس هم ورزو د ځینو افغانانو غږونو ته چې د اقینې بندر د ریل پټلۍ په اړه له موږ سره شریک کړي.
زمانو سید رحمان احمدزی اقینی بندر چې دا رسمن د ری صاحب جمهور او د ترکمنستان لاغه سره د افتتاح شو، موږ دا ډیر د خوشحالي ځای ده. زموږ مالونه به له اروپا نه انشاءالله په ډیر کم مصرف او په ډیر ارزانه به له کراچۍ بندر نه دا موږ ته هم نږدې ده او ډیر ښه ده انشاءالله تعالی. په تقریبا په دې کې نیمګو تاسې ستونزې 50-60% تړلي دي، ځکه چې موږ مهار په وچه پورې یو او زموږ مالونه به له دې بندر، زموږ صادرات به له دې بندر کېږي او اروپایي مالونه به له ډېرې لنډې لارې موږ تاسې ته رسیږي او زموږ اقتصاد به انشاءالله دې سره تقویه کېږي.
نوم خان احمد دی. افغانستان ډېرې لارې لري د خپل همسایګانو سره او دا ډېره د خوشخبری خبره ده چې نور همدغسې خبرونه نشر شي او بندرونو باندې کار وشي، بندرونو کې فعالیتونه ډېر شي او د همسایګانو سره موږ لارې ډېرې شي، صادرات واردات مو همدومره بیا تکامل کوي، دومره پرمخ ځي. نورو مملکتونو سره همداسې خوشکه لارې لرو، څومره چې دا لارې موږ ته ډېرې خلاصېږي همدومره د افغانستان عموما د خلکو په ګټه تمامېږي.
دایمن هیله ده چې دا هم لکه دا د نورو بندرونو غوندې، د نورو لارو غوندې، د نورو هغه عایداتي منبو غوندې نه وي چې نن ورځ واکمندانو زورمندانو وروره په خېټه چولې ده. دا باید د ملت لپاره استفاده شي، د ملت د ګټو لپاره استفاده شي او په ښه توګه په ښه لارو استفاده شي.
زنا فنانو غوونه مو اوریدل. بیا هم لتاسو اوریدونکو هیله کوم چې په 0800 2255 او 0800 993 243 ټلیفون شمیرو له همدغه بحث ورسته چې د اقینی بندر په اړه باندې اقتصادي کارپوهانو او دولتي جرګي لغړی سره شوی دی، مونږ ته زنګ راوهي او خپل نظر د اقینی بندر په اړه له مونږ سره شریک کړي. اوس مرزو د بحث په لور اجمل تورمان له اقتصادي کارپوه سید قیاس سعیدی او د افغانستان د دولتي جرګي د مواصلاتو مخابراتو د کمیسیون له غړي فرهاد صدیقی سره د اقینی بندر د اهمیت په اړه خبرې کړي دي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه چې خبرې نن د ترکمنستان اقینی ترمن د وسپنې پټلۍ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو لخوا پرانیستل شوه، په دغه بحث کې زموږ میلمانه دي د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی ښاغلی فرهاد صدیقی او د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سعیدی. میمانان عزیز خوش آمدید. نخست آقای صدیقی از شما میپرسیم که تتای رای ترکمنستان و اقینه از لحاظ اقتصادی چی ارزش خدا داره برای افغانستان؟
این خط آهن که امروز به افغانستان وصل شد از لحاظ اقتصادی بر مردم افغانستان، بر سرمایه‌گذارا یک سهولت ایجاد کرد که همگی بر افغانستان امیدواری پیدا میکنند. از کشورهای بیرون، از داخل کشور، خارج کشور میان سرمایه‌گذاری میکنند در افغانستان. و یک چیز مهم برای ما است که ما تا به حال در قید و در انحصار یک کشور بودیم که مواد از اون طرف می آمد و ترانسپورت هم مربوط اونا بود. الحمدلله به این چند جایی که شده و خط آهنی که از چین آمد و خط آهنی که حال ما شاهدش هستیم که امروز افتتاح شد، اینا بالای اقتصاد افغانستان بسیار تاثیرگذار است و قیمت ها پایین کاهش پیدا میکنه و در انتقال ترانسپورتی قیمت ها هم پایین میاد. و در یک موضوع دیگه که مهم برای ما ارزنده ای است که افغانستان را پیدا میکنه به کشورهای اروپایی، ما میتونیم که اینجا فابریکات و بعضی کارهای دیگه را تولیدات خوب داشته باشیم و کالاهای ما را بفرستیم بر اروپا و بر آسیای میانه. این یک سهولت بزرگ برای مردم افغانستان شد.
تقل سیدی، پا سیمه که در افغانستان در اهمیت پاره در دقیق ریل پتلی یا در وسپن پتلی پا پرانیستل و سره سوم را نور هم مهم شد، اهمیت وارد شد سیمه هیوادونو تا افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاستا درون میرما و در ازاده رادیو درنو آوریدون که تخبیلینه که هیلو سلامون بلنده کن پرزای پختنه موقع. تاستا معلومه ده چه یه هیواد اقتصاد پر روش که در طول و مهم شد چه دیگر ترانسپورت ده سرکونه دی او اوس وقت که تر ټولو ارزان ترین ترانسپورت یا ریل دی چې ریل ډیر په اسانه او په ډیر کم وخت کې په ډیر اجل ډیر څه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال چې خصوصا د هغه میوې د افغانستان تازه میوې وجات زیات تولید یې ولري نو دا زر سری الفساد هم دي نو دا زر یو ځای ته رسول شي او بل خبره ده چې افغانستان چې په خاط څومره مهمو اوس هغه سي مهم نو ځکه نو چې په خاط ترانسپورت اسو کچرو د ابریشم لار ده د لاجورد لار ده بدخشان لاجورد مثلا د چین او دا شي نه وچی د همدیله طریقه به داتله دغه ته اروپای هیوادونو ته بدله خو به ورسته بحری لار شوي کشته شوي مثلا اوئی کارګوګان شوي لبه د مرغه چې افغانستان د داخلي او د بهرنۍ او دښمنانو د لاسوهنو لامل او یو شمیره خلک چې د هیواد سره فطرتاً دښمنی لري د تشخړې جنجالونو او بهرنۍ شبکو دلته جمهور رامنځته کړ افغانستان په دغه سری بهر کې چې نور نړۍ مخته لاړل افغانستان خصوصا په دې دریو څلور لسیزو کې افغانستان جنگ دلته په دې برخه کې کار ونه شو چې دلته ریل پټلۍ واوسي دلته ترانسپورت واوسي او وی کارګو دا شي نه نو دغه یو د خوشحالۍ ورځ چې موږ د پاره نن دغه ده چې افغانستان اوس د سیمې هیوادونو له هغه منحوس انحصار ووته چې مخکې به هغوی د دغه انحصار چې افغانان ورته احتیاج و څه ایران څه پاکستان کول هغوی به په موږ باندې له دې اقتصادي بندیزونه سیاسي ستونزه به یې درلوده موږ باندې سیاسي اقتصادي بندیزونه لګول په زموږ پر سوداګرو ترانسپورټرانو به ډیمرج راته سل مشکلات به ورته راتله نو په دغې باندې اوس افغانستان له یو حالته وځي چې د ګاونډیانو له انحصار وځي او بل ډیر مهمه ده چې اوس د نړۍ سیاستونه په اقتصادي منافعو څرخي اوس مونږ ګاونډیان چې پوه شي په دې او دا درک کوي ان شاء الله نور به عملاً درکي چې د افغانستان په امنیت کې زمونږ ګټې دي ځکه چې دلته د ریلی هغه کېدی شي او طبیعت چې له دې ریل به استفاده کوي پاکستان ته به ځي هندوستان ته به ځي مثلا چین ته دا ځینې نو هغه کوشش کوي چې دلته ترهګری راونه لګي هغه به کوشش کوي چې دلته نامنی رامنځته نه کی ځکه دا غوې مالونه هم له دې لارې تیریږي نو هیله مې ده چې هغه د دې سرک په پرانستلو سره د دې ریل په پرانستلو سره هغه خپل هغه شومیتونه اصلاح کړي او افغانان ته موقع ورکړي چې د خپل اقتصاد د پادر کېدو په خاطر باندې کار وکړي
مننه سیدی صاحب آقای صدیقی با افتتاح رای آهن ترکمنستان آخینه یک مشکلی عمده که در افغانستان وجود داشت مشکل بیکاری است فکر میکنین تا چی حد برای حل این مشکل هم پرداخته میشه آیا در بخش کاریابی هم فرصت های مساعد خواهد شد
این بهترین یک رای و یک وسیله برای کاریابی برای مردم افغانستان است و جوانان ما مردم ما مردم ما منطقه و قرا و قصباتش همه در کار میشن مواد انتقال میکنه کسی در تخلیه مواد کسی مامورین ملکی اینا کارشون کار میشه و شامل کار میشن یک دومی که اونا مردم منطقه میفهمن که خطا هن آمد و از اینجا تجارت شروع میشه و منطقه یک درآمد خوب میداشته باشه در امنیت منطقه و اینا کوشش میکنن که امنیت خراب نشه و ما میتونیم که تامین امنیت بکنیم سر مردم و از این رایی که این خطا هن آمده و یک درآمد خوب برای مردم برای ولایت است برای منطقه ولسوالی است بهترین را برای امنیت کشور است که اونا هم در کار میشن هیچ کس نمیخواد که دست به سلاح بزنه یا به دشمنا بره
فقط په یوه جمله کې غواړم چې د خباس را ټول کو هغه دا چې سیدی صاحب ستاسو نظرم دی اړه راخلو
ګوره موضوع سیدی د خو کله کله سره مجبور شي چې په خبرو کې ژمن مدیریت ډیر مهم دی ولسی جرګې خپل حیثیت په تمام معنا بدللی وو مگر په دې اواخرو کې د څور زمخ کې چې کوم تصمیم ونیو دی ولسی جرګې بیرته د خلکو په ژوند کې محبوبیت پیدا کړ په تمام امکاناتو باید ولسی جرګه په دې باندې ستدګي وکړي چې دا کوم وزیران زغلول دي بیرته پرېندي چې خپل وظایف ترشه ځمن وزیران متحد وزیران خو دلته مونږ حیران یو چې کارول اهل کارت نسپرل کی بلدار چې خصوصي سکتور ته باید بشپړه توجه وشي د غوډ نظریاتو په نظر کې نیول سره باید پروګرامونه جوړ شي داخلي تولیدات ته باید زمينه مساعده شي او په ان وخت کې د غریل په برخه کې چې کوم دغه شوي په دې کې ډیر پیسو ته مو ضرورت نه لرو ځکه اخواته ریل هر څه جوړ دي د دوی امنیت او خوندیتوب باید تضمین کی بیرته زما خبره کوم چې ژمن مدیریت وي متخصص مدیریت وي او د وطن ته وفاداری دی ولست وفاداری نو ان شاء الله دا کار به ملي
درنو یدونکو مننه چې ازادي رادیو ته غوږی په بحث کې مو د اقینی بندر د اهمیت په اړه باندې د کارپوهانو او د ولسی جرګې د غړي فرهاد صدیقی غږ واورید. اوس هم ورزو ځینو افغانانو ته چې همدا شیبه ازادي راډیو ته زنګ راوهي او په دې اړه باندې خپل نظر سره شریکوي، مهرباني وکړئ څوک یاستې، له کوم ځای مو زنګ راوهلی، د اقینی بندر څخه چې اوس د ریل پټلۍ پکې پرانیستل شوې ده، ستاسو تمې څه دي او څومره به د افغانستان له اقتصاد سره دغه د پټلۍ پرانیستل کومک وکړي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لن نظر راتوي چې څومره به ګټه وکړي د اقینی بندر د ریل پټلۍ او د ریل تګ راتګ؟
ترال ارمانیان د بغلان څخه نیمراري ته نیمه ده خود اغان څخه نیم.
مهرباني وکړئ ورور خپل نظر راتوي، مهرباني وکړئ، وخت کم ده.
بس دغه د اقینی بندر سره بس دغه یو چا خلکو ته سره غوښتي څخه نه کوو خلکو ته به کارونه هم پیدا شي، خدای دې وکړي چې بلم دغه چنار پیدا خلکو ته به کارونه پیدا شي، خلک بیخي بیا کار دي، مونږ ډېر خوشحاله یو، مونږ ډېر بیخي خوشحاله یو.
ها، ډېره زیاته مننه کوم. له بغلانه یو اوریدونکی و چې د دغه ریل پټلۍ په پرانیستو یې سخته خوشحالي ښودله. بل اوریدونکی هم په ټلیفون باندې لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر راته ووایئ چې له اقینی بندر ستاسو تمې څه دي او څومره ګټور تمامېږي د افغانستان لپاره؟ مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ. صاحب،
دا افغانانو یو خوشحالي ده چې معنا د خوب را ټوله څه ګیرونې سولې، دا یو لوی
بلې. بل اوریدونکی هم لرو په لاین کې، مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ د اقینی بندر په اړه باندې تاسو څه نظر لری، او دا چې د ریل پټلۍ جوړه شوې دالته او ریل به تګ راتګ کوي، سوداګریز مالونه به وړي راوړي، څومره ګټور تمامېږي د افغانستان د اقتصاد لپاره؟
السلام علیکم، جمعه ګل یم، د بارګس ولایت د دریبانو څخه اړیکه نیولم.
مهرباني وکړئ ورور خپل نظر راته ووایئ د اقینی بندر په اړه باندې. فکر کوم د اوریدونکو د ټلیفون ستونزه موجوده ده، خو بیا هم هیله کوم چې په نورو پروګرامونو کې په همدې اړه باندې خپل نظریات سره شریک کړي. د افغان بی سیم 1313 شمیره ډایل کړي، خپل نظر په لنډه توګه باندې هم هلته ثبتولی شي. همدارس که فیسبوک ته لاسرسی لري، facebook.com/azadiradio زموږ پښتو فیسبوک دی، کولی شي خپل نظریات پرې ووایي. اوس هم ورزو د ولسی جرګې په لور، د افغانستان ولسی جرګه وایي د سلب صلاحیت شوي وزیرانو هر ډول اجراءات او اقدامات د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راتلی شي. د جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې ته یو اعلامیه خپره کړه او ټینګار وکړ چې د باور رای اخیستلو سره سره د یو شمېر وزیرانو د کار دوام غیر قانوني دی. په دې اړه یوسف زدران رپورټ جوړ کړی.
ولسی جرګه د وزیرانو څخه د باور رای اخیستلو په برخه کې پر خپلې پخوانۍ پریکړې د پلي کېدو ټینګار کوي او وایي چې ولسمشر باید د درې ګونو قواو ترمنځ د ټکر مخه ونیسي. ولسی جرګې د وزیرانو د سرپرسته پاتې کېدو په اړه خپله پریکړه د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې اعلان کړه چې په یوه برخه کې راغلی و چې حکومت دې د سلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي کسان معرفي کړي. په دې اړه د ولسی جرګې پریکړه د دغې جرګې غړي عبدالقیوم سجادي اعلان کړه او وی ویل چې د سرپرست وزیرانو هر ډول اقدامات د عدلي او قضایي قانونو تر تعقیب لاندې راتلی شي. د وای د سلب صلاحیت شو وزیرانو د کار دوام او سرپرستی د قانون سره په ټکر کې ده. د رایو د نه اخیستلو څخه وروسته د سلب صلاحیت شو وزیرانو هر ډول اجراءات د قانون خلاف دي چې هر وخت د عدلي او قضایي تعقیب د څار وړ دي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د وزیرانو رد یا تایید د ملي شورا ځانګړي صلاحیتونه بلل کیږي، خو په دې وروستیو کې د کابینې د وزیرانو یو ځای رد دا موضوع پیچلی کړی ده. ولسی جرګې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابینې د وزیرانو څخه د باور رای له دې امله واخیسته چې لازمه پراختیایي بودیجه یې نه وه لګولې. جمهوري ریاست د وزیرانو د استعزاد څرنګوالي موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولیږله او وزیرانو ته یې د کار د دوام ویلي دي. ومه غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې وروستي اقدامات هم په دې پور کې ولرو، خو د بیا بیا اړیکو په نیولو سره هم بریالي نشو. د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي د وزیرانو څخه د باور رای اخیستلو موضوع تفسیر د حقوقي اړخ پر ځای تر ډیره سیاسي شوی او د ده په وینا حکومت د وخت تیرولو په لټه کې دی. د ښاغلي سادات څخه مو وپوښتل چې بالاخره د رواني لانجې غوره حل لار څه ده؟
چته وایو چې ستونزه حل کو، د ستونزه حل لپاره چې باید حل شي او حل دا چې د ولسی جرګې د مجلس خصوصا د عمومي مجلس فیصلې ته باید حکومت احترام ولري. دا غوښنه اخواته بیا حکومت بل داسې فکر کوي، خصوصا ستره محکمه په دې کې د ستره محکمې نظر که په سیاسي شکل باندې داخل لیستل کېږي بیا په هغه باندې عمل کېږي، زه فکر کوم دا بیا ستونزه نه حل کې بلکې لا یې غټوي.
له دې سره د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست وایي چې که حکومت د ولسي جرګې په دې حق سترګې پټوي، ولسي جرګه باید د ولسمشر او اجرایه رئیس په اړه د خپلو قانوني صلاحیتونو څخه استفاده وکړي. ولسي جرګه وایي جمهوري ریاست دې په دې برخه کې د قانون حاکمیت ته کار وکړي او په دې اړه د دوی او خلکو انتظار پای ته ورسوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه رضوان مراد وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل د پټلۍ پرانستنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختګ او ثبات په برخه کې ستر ګام یاد کړ. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي د ژمي په موسم کې 20,000 کورنیو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره چمتووالی لري. د ملي امنیت ریاست وایي د داعش ډلې اړوند دوه تنه چې د ځانمرګي بریدونو د زده کړې لپاره ننګرهار ته استول کېدل نیول شوي دي. د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب ښار د شپږو نورو برخو په نیولو سره زرګونه کسان خپلو کورنیو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د ایران یوې محکمې د دې هېواد د اسلامي انقلاب د یو بنسټ ایښودونکي مشر زوی د لسګونو کلونو پخواني صوتي پیغام د خپرولو له امله په کوم کې چې د هغه پلار د 1983 کال د بندیانو ډلیز اعدام غندي په شپږ کاله بند محکوم کړ. او روسي څارنوالانو د اوکراین په ختیځ کې د مشکوکو جنگي جرمونو په تړاو د اوکراین د امنیتي ادارو پر ضد د جنگي جنایتونو دوسیه پرانستله.
اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې سهارګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. ویل کېږي د افغانستان د موتای ملي لوبډله په روسیا کې په دریو نړیوالو سیالیو کې تر بریا وروسته نن خپل هیواد ته راستنه شي. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې د رسنیو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان اوو لوبغاړو دوه هیئت او یو روزونکي ګډون کړی و. نوموړي زیاته کړه چې د موتای ملي لوبډله به سبا په 9 بجو کابل ته ورسیږي. ښاغلی شهزاد وویل چې سهراب سلخشور د 50 سید روح الله موسوي د 150 او شجاع د 450 کیلوګرامه وزن په لرلو سره د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. د موتای دغه سیالۍ د 80 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون د روسیې کازان ښار کې ترسره شوې. د افغانستان د المسافي کرکټ لوبډلې د امریکا په آزادو سیالیو کې د نیمه پیلوب په وروستۍ سیالۍ کې ماته وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ المسافي لوبډلې د دریو منډو په توپیر د نیمه پیلوب په وروستۍ سیالۍ کې د امریکا لالیف لوبډلې ماته وخوړه. په دې سره د افغانستان المسافي کرکټ لوبډله له دوو سیالیو ووته. د خاغلی هوتک د معلوماتو لمخې د امریکا د آزادو سیالیو د کرکټ په دغه ټورنمنټ کې لاتو هیوادونو 14 لوبډلو ګډون کړی و چې د نومبر په 14 پیل شوی وي او 4 ورځې به نور هم دوام وکړي. او د اسپانیې د فوټبال د لالیګا لیګ د سیالیو په دوام د بارسلونا او ریال سوسیداد فوټبال لوبډلو ترمنځ د 13 سیالي برابر پای ته ورسیده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یعنی فیفا د معلوماتو لمخې دغه سیالي یو د یو پر وړاندې برابر پای ته ورسیده. د دغه سیالي په 2:50 دقیقه کې د سوسیداد لوبډلې لپاره لومړنی ګول وهل شو چې 9:50 دقیقه کې بیا د بارسلونا لوبډلې لپاره لومړنی ګول چې ټوله سیالي پرې مساوي پای ته ورسیده لیونل میسي وه.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. خو باید ووایو چې د المسافي کرکټ ټیم په فاینل کې د امریکا د یو ټیم په وړاندې چې پکې ځینی بهرني لوبغاړي شامل وو ماته خوړلې او افغان لوبغاړو دویم مقام خپل کړی دی. د افغان ټیم منیجر انجینر هارون ویلي چې د لومړی ځلو چې په یو ایس اوپن کرکټ سیالیو کې برخه اخیستي او کال ته به پراتلو سره نور هم تکړه لوبغاړي راولي او خواري به کوي چې اول مقام ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې داسې داوي کړي چې ګواکې د یو پلان لمخې بهرني سخت دریزي یا د اسلامي دولت ډلې د غړیو کورنۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کډوالو په نوم ځای پر ځای کیږي. پکتیکا یو له دغو ولایتونو ښودل شوی خو والي یې دغه ادعاوې بې ځایه بولي. افغان امنیتي چارواکو د دغو ادعاو په اړه د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي پرې به نږدي چې د دولت وسلوال مخالفین په خپلو پلانونو کې بریالي شي. تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
د پکتیکا والی هغه ادا ویردوی چې وایي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بهرني سخت دریځ د کډوالو په نوم ځای په ځای شوي دي. د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کډوالو په نوم د بهرنیو سخت دریځو یا د اسلامي دولت ډلې د غړو د ځای په ځای کېدو ادعاوې د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړو په تېرو دوو ورځو کې وکړې. خو د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي هغه کډوال چې د دې ولایت په څو سیمو کې ځای په ځای شوي اکثره یې له وزیرستانه د جګړو له امله دې ولایت ته کډه شوي او د سیمې له اوسېدونکو سره قومي اړیکې لري.
نن سره بهرني کډوال شته، هغه یوازې وزیرستاني ورونه دي چې هغه برمل ولسوالۍ کې اوسېږي، ځینې په سروبي ولسوالۍ کې، ځینې په ارګون کې اوسېږي. هغه پښتني پوځ دي عملیاتو د شروع کېدو وروسته راغلي، اوس پورې هم زموږ سره اوسېږي. هغه نه داسې خلک دي چې څوک په ژبه نه پوهېږي، هغه زموږ خپل پښتانه دي، مسعود دي، وزیر دي، دوړ دي، او نه داله چې دوی جنګیالي دي.
خو تر دې یوه ورځ مخکې په مشرانو جرګه کې د پکتیکا استازي جمعالدین ګیانوال وویل چې د پکتیکا په څو ولسوالیو کې د کډوالو په نوم یو شمېر داسې کسان ځای په ځای شوي چې په بهرنیو ژبو خبرې کوي او وسلې هم لري.
پکتیکا ولایت کې په دوه ولسوالیو کې لکه برمل او ګیان او ګمل په دغه کې تقریبا د یوې میاشتې راهیسې چې اوس هم دغه بهیر جریان لري. پټمخي مهاجر سارا د سلې دغه راځي، هلته خیمې والی دي، بعض په کلي کې ځایونه نیولي دي او بعض یو کیمپ جوړ کړی دی. دغه داس کسان دي چې نه یې څوک د دوی په ژبه پوهېږي او نه څوک د دوی ور پوهېږي.
خو د پکتیکا والی ښاغلي وحدت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کډوالو په نوم د بهرنیو سخت دریځو د میشتېدو په اړه د ملي شورا یو شمېر هغه غړي دا ادعاوې کوي چې د سیمې له حالاتو چندان خبر نه دي او نه هم په میاشتو او کلونو یې سیمه له نږدې کتلې ده.
کسان چې په ملي شورا کې دي، دوی زموږ استازي دي، دوی ته موږ احترام لرو. خو له بده مرغه دغه خلک په کلونو کلونو هم خپلو سیمو ته نه راځي، له خپلو سیمو نه دي خبر. هغه خبرې بېګا ما هم واورېدې، کومې خبرې د پکتیکا په اړه چا وکړې. زه باورې یم دغه سړی په یو کال کې پکتیکا ته نه دی راغلی، نه دی پکتیکا له حالاتو خبر دی.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم د تېر شنبې په ورځ ورته ادعا وکړه او ویل چې داعش پلان لري چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د مهاجرو په توګه ځای په ځای کړي. ننګرهار هغه ولایت دی چې د راپورونو له مخې پکې د لومړي ځل لپاره داعش ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي وو. د ملي شورا غړو ټینګار وکړ چې که حکومت دغه موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي، دا لړۍ ښایي اکثرو ولایتونو ته وغځول شي. سناتور باز محمد زرمتی وویل په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه کار مخکې شوی چې نن ورځ ورسره سیمه ناامنه شوې ده. د افغانستان امنیتي مسایل تر ډیره په دریو امنیتي ارګانونو، دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت پر ریاست پورې تړلې دي. د ملي شورا د دغو غړو د ادعاو په اړه د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې افغان ځواکونه به د وسله والو مخالفینو ټول پلانونه شن کړي او پرې به نږدي چې دوی په خپلو اهدافو کې بریالي شي. د ملي شورا د یو شمېر غړو د دغو ادعاو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چارواکو عکس العمل هم راواخلو، خو د پرله پسې تماسونو سره سره د هغوی د نظر په اخیستو بریالي نه شو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې اوري. همدارس ازادي راډیو ټکی اور که زموږ د انلاین اوریدو لپاره هم غوړه لار ده. ورسره د شه هند افغانستان ته څلور هلیکوپټرونه ورکړي. د هیواد د افغانستان د هلیکوپټرو د ترمیم او پرزو په مرسته هم غور پیل کړي. ویل شوی هند د افغانستان د نږدې 500 الوتکو د ترمیم لپاره له روسیې څخه پرزې اخلي. په دې اړه اسمت ساروان ریپورت جوړ کړی.
هندی رسنۍ وایي دغه هیواد غواړي چې له افغانستان سره د هغو روسي هلیکوپټرو د پرزو او ترمیم په برخه کې مرسته وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد له وخته په افغانستان کې خرابې پرتې دي. همداراز هند د هغو څلورو هلیکوپټرو د ساتنې په برخه کې هم مرسته کوي چې سش کال افغانستان ته ورکړي دي. د هندي رسنیو په وینا ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودي راتلونکې میاشت د آسیا زړه کانفرنس په څنډه کې د افغانستان له ولسمشر او دغه راز د روسیې له استاسي سره په دې اړه مفصلې خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې د آسیا زړه شپږم کانفرنس د سیمې د هیوادونو د وزیرانو او د افغانستان او هند مشرانو په کچه د دسمبر په 3 او 4 د هند په امرتسر ښار کې جوړ شي. په دغه کانفرنس کې د روسیې استازی هم ګډون کوي. د هند دفاعي او ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد هندو رسپانې ته ویلي د دغه هیواد د هوایي ځواک دوه تخنیکي ټیمونه تیره میاشت افغانستان ته لاړل چې د شوروي اتحاد د وخت هغه ترانسپورتي الوتکې او هیلیکوپترونه وګوري چې په افغانستان کې خرابې پرتې دي. دوی دغه الوتکې د دې لپاره وکتلې چې آیا ترمیم او جوړېدای شي. په افغانستان کې لږ تر لږه 40 یا 50 بیلابیلې ترانسپورتي الوتکې شته چې له ډیرو کلونو راهیسې خرابې پرتې دي او پرزو ته اړتیا لري. د هند دفاع وزارت سرچینو وویل د دغه هیواد تخنیکي پلاوی د افغان الوتکو د اړتیاو لیست ترتیب کړ او وروسته هندي چارواکو د اړتیا وړ پرزو په اړه له روسي لوري سره چې دا ډول الوتکې او پرزې جوړوي خبرې وکړې. سرچینو همداراز وویل روسان به د الوتکو ماډلونو ته په کتو ضروري پرزې پر دوی وپلوري. د افغانستان حکومت څو ځلې له هند د پوځي وسایلو د مرستې غوښتنه کړې. وروستی ځل په اګست میاشت کې هند ته د افغانستان د لوی درسیز جنرال قدم شاه شاهین په سفر کې له هندي چارواکو سره د دغه لیست په اړه خبرې وشوې. وروسته په سپتمبر کې نوی ډیلي ته د ولسمشر غني د سفر په ترڅ کې په دې اړه موافقه وشوه. افغانستان له هند د جنگي هليكوپټرونو د توپونو د ګولیو پرزو او د شوروي د وخت د زینو وسلو او فابریکو د ترمیم غوښتنه کړې ده.
مننه قدر منوریدونکو چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید. لدی وروسته به دوه اونیزې خبرونی حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې تاسو ته خبرې شي. هیله ده تر پایه واورئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د هیواد روان بحراني حالت، د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او د ټاکنو پر وړاندې ګڼ خنډونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې په اندېښنې کې اچولې دي. لګنو جنجالونو او کشالو له تیرې دوروسته څو ورځې وړاندې د ملي وحدت حکومت د ټاکنو د کمیسیونونو لپاره کمشنران معرفي کړل. آیا د کمشنرانو ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه او که د وړتیا له مخې؟ څه فکر کوي، دوی به وتوانېږي چې د ټاکنو پر وړاندې رامنځته شوې بې باورۍ له منځه یوسي او د عادلانه ټاکنو لپاره زمینه برابر کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید راته ځواک تاسو سره کلیو استریم شو. مخکې لدی چې موږ د ټاکنو د دوه کمیسیونونو د نویو معرفي شویو کمشنرانو پر ټاکنې او ګمارنې وغږیږو. مخکې لدی غواړو د تیرو کمشنرانو یا د تیرو د دوه کمیسیونونو د غړیو په کارونو وغږیږو، د ټاکنو د بهیر او د تاروند نورو کارونو د یوې څارګري ادارې د مشر په توګه ستاسو له نظره د هغوی کار او د هغوی کاري دوره څه ډول وه، تاسو څنګه ارزوئ؟
ډیره مننه. باید افس ووایو چې د افغانستان د اصلاحاتو په برخه کې خصوصا د ټاکنیزو د افرادو عدلون بدلون نسی کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحات لپاره تکمیل یا بشپړه کړي او دا هم نسی کولای چې بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي به انتخابات له ګواښونو سره، خنډونو سره او ستونزو سره مخامخ نه وي. ولې تر کوم هغه ځایه پورې چې تیر ټاکنې موږ تاسې له یو لړ ناورینونو او خنډونو سره مخامخ شول او بالاخره پایلې په دغه شکل باندې چې قانون حکم کوو اعلان نه شولې او پایته ونه رسېده، نو طبیعتا چې په دغه بنسټونو باندې چې ملي بنسټونو او باید واقعا د ټاکنو هغه قوانین په بشپړ توګه پلي کړی وای د یو لړ بې باورۍ سره مخامخ شول. یو ادعا کېدله چې گویا اوس دا کمشنران په تقلبات کې دخیل وو یا ځینې تخطیان چې تر سره سولې په کې دی عملا دخیل وو. په غاړه باندې تر اوسه پورې هیڅ نهاد او هیڅ بنسټ کوم اسناد مدرک نه ولرل چې دا وښيي چې کمشنران دې په تقلبونو کې یا په سیستماتیک هغه بحران کې دې دخیل وي لاس ولري. اما دوه مسلې ډېرې مهمې وي. یو دا چې وغوی اونس کړای چې دغه ده د بوړ کمیسیونونو یا په خصوص د ټاکنو د بوړ کمیسیون هغه استقلالات په بشپړه توګه باندې وساتي. دوی قانون چې کوم رقم حکم کړی دی چې بس هغه ټولې کړنې اجراءات پریکړې باید خپلواک وي، ولې موږ تاسو لیدل چې په ځینو حالاتو کې به دوی د کاندیدانو تر اغېز لاندې راتلله او یا هم خپله دوی ادعا کوله چې په دوی کې مداخلې وي. نو دغه دوی دغه نه توانمندي یا تسلیمېدل دغسې مسایلو ته ښیي چې په دغه اړخ کې دوی پاتې راغلي وو.
ولې هغوی ونه شول کړی چې فیصله روښانه کړي او د هغوی دغه دوره یې ناکامه دوره وبلله؟ او که چېرته موږ فکر وکړو، البته ټول افغانان په دې فکر دي چې د روان بحراني حالت رامنځته کېدا یوازینی عاملین چې دي هغه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو غړي دي. په دغه برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
قاطعیت نه درلوده. دوی باید هغه اراده او کړنې باید ډېرې ثابتې وي. په هیڅ مورد کې دوی به تسلیم شوی نه وي، ځکه چې دوی وظیفه دا وه چې د قانون په اساس باندې خپلې کړنې ترسره کړي. حکومت د حکومت طالبان نورې سیاسي ډلې هر هغه ګروپ چې بالاخره غوښتل انتخاباتو پایله کې دوی باید لاس درلودی او د دوی په نفع باندې مسایل ترتیب شوی وای، دوی باید اجازه ورکړنې ولې تر ډېر حد پورې دوی تسلیمېدله. په دوم قدم کې د قانون بشپړ پلي کېدل وو او کومې غلای هیڅ دوی جوړې کړې وې باید هغه په سمه توګه پلي شوی وای. له بده مرغه دوی دغه توانمندي نه درلوده. په ډېر مورد کې د ټاکنو قانون، اساسي قانون، یعنی موږ یو لوی لست لرو چې هغه نقصي وي دي. نو که هغوی د قانون په بشپړ توګه پلي کړی وای، طبیعتاً چې بیا په هغه وخت کې دوی ملت معلومات کېدل نه.
ملي وحدت حکومت مشرانو د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو لپاره کمیشنران وګمارل او ورمورځې د هغوی د لوړې مراسم هم ترسره شول. ستاسې له نظره دغه ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه که د وړتیا له مخې؟
پروسه کې تر اپوزیسیون هم دخیل ومه، یعنی پروسه د گزینش یا غوروی ډیر شفافه وه. په هغه کې د قانون هغه کوم معیارونه چې په ګوته شوي وو په ټول هغه درخواست کوونکو باندې پلي شول. د پروسې بهیر کې یو ستنه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او پنځه ستنه د شکایت کمیسیون لپاره حکومت ته لست ترتیب شو او وړاندې کړل شو. نو پلس کې هغه د حکومت خپله پریکړه واخیستلې ولسمشر چې څوک غوره کوي. قانون حکم دا کړی و چې باید د ترکیب کې هغه ملي جوړښت او بالاخره جنسیتي ترکیب باید پام کې نیول شوی وای، چې تر ډېر حد پورې نیول شوی ده. ولې پلس کې نور هم یعنی دونه غښتلي کسان وو، پیاوړي کسان وو چې هم د ټاکنو برخه کې دوی تجربه درلودې، هم وړتیا نسبت نور ته په مقایسې سره زیاته وه. ول دا یو سیاسي تصمیم و چې ونیول سو. نو په هر حال د پرېد به د وخت قضاوت چې په لخه دا اوسنی کمیشنران څومره کولی شي چې د خپل هغه دندو او مسؤلیتونو سره په ښه توګه سرپرستی وکړي او بالاخره کامیاب روزي ملت پر وړاندې باندې.
په عموم کې د ټولو افغانانو هغه عامه ذهنیت د ټاکنو پر وړاندې یو ډول منفي دی. دوی فکر کوي چې په ټاکنو کې به بیا هم درغلي وي او بیا به هم یوې اخیری او مثبتې پایلې ته نه رسیږو. ستاسو له نظره آیا دوی به وتوانیږي چې دغه بې باورۍ له منځه یوسي او د افغان ملت هغه اذهان چې د ټاکنو د بنسټونو په اړه منفي جامه اخیستې ده هغه به مثبتې خواته واړي؟
له نیکه مرغه په دغه لست کې یو ښه پاینټ دغه ده چې کوم کسان چې په لست کې راغلي دي، یعنی بې غرض او بې مرضه دي په عامیانه اصطلاح باندې، چې دوی په یعنی په غټو پوستونو کې یعنی په غټو موردونو کې دوی ګروپونو ته تړلي خلک نه دي. دوی باید له تیرو تجربو نه پوره ګټه واخلي. ګوري ولې د اوسنۍ کمیسیون یا کمیشنران چې د کمیسیون ځي ولې بدنامه شول، دا یو پوره درس ده. نو که دوی هغه موارد ته چې د کمیسیون د بدنامۍ سبب ګرځي او کوم هغه نتیجه چې خلک ترې تمه او توقع لري په هغه باندې ډېری هغه ارزښتونو ته او اصولو ته پاملرنه وکړي او بالاخره به شاته اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون هغه اصلي موخه تر پوښتنې لاندې راولي، خپلواکي تر خپل اغېز لاندې راولي، یو نو ثابت او بې باور مدیریت ترسره کړي. دغه به کولی شي چې دوی څه مرسته وکړي چې بالاخره یو ښه مدیریت ولري، چاته اجازه ورنه کړي چې کارونه کې مداخله وکړي. د نهادونو خپلواکي په هر مورد کې یعنی دوی قوي او مستحکم اوساتي او هیڅ فشار ته به تسلیم نشي. سوسی قانون حکم کې په موږ شکل باندې دوی مخته لاړ شي، طبیعتاً چې خلک هم داسې پایله غواړي.
مخې تاسې په خپلو خبرو کې مې ویلي چې په دغه لیست کې یو شمېر نور وړ اشخاص وو، او په دې وروستیو کې ځینو رسنیو او ځینو سیاسي فعالانو هم دا اندېښنه ښودلې ده چې کوم کسان چې ګمارل شوي دي د سیاسي مصلحت پر بنسټ رامنځته شوي دي. آیا فکر نه کوئ چې په دغه لیست کې به نور هم وړ او بااستعداد اشخاص وو؟
ما مخکمه یادونه کړې چې په وطن کې اوازې او اتهامات یو پراخه لړۍ سره ده. هیڅ څوک د مورد په اسناد ثبوت نه لري. ګورئ، په وخت کې چې دا کسان لست راغله، یعنی دغه پروسه یو سل اته نفر په موږ وخت کې چې موږ لست راوستله، د شپې د ټاکنو کمیسیون لپاره وو، پنځه سل د شکایت کمیسیون لپاره یو سل اته نفر په لست کې راغله، او دوی سره موږ مخامخ مرکې د مطبوعات او د ناظرینو په مخ کې درلودلې. نو په وخت کې هیڅ نه و اندېښنه یو مورچ دوی په کوم ډاډ پورې تړلې دي یا پټه پورې تړلې دي یا دوی داسې کومه قانوني ستونزه لري، هیڅ مورد نه و. ولی کله چې دوی لسته راغله، نو باید لږ نه دغه منفي اوازې او کمپاینونه خپاره شول. فکر کوم په دغه وطن کې که هغه پوښتنه وي او دغه کسان چې منفي اوازې په ټولنه کې خپروي چې بهتره له هغه تروریزم نه دی چې هغه بالاخره په هغه کې خلک وزل کیږي او خپل ژوند لاسو کې، دغه نوع تروریزم د خلکو ذهنیتونه خرابوي، په خصوصا په ملي پروسو باندې. نو پښتانه کوي حتما لودین باید پښتانه سوی چې کوم اسناد دوی د خبرې کوي، ولې اسناد موجود نه دي، فقط هغه اتهامات. یو شی باید واضح وایم چې ځینې دوی په پروسې کې مغرضه کسان دي. دوی کسان پروسې ته نه درغلي، په دغه لستونه کې را نغلل، نو طبیعتا چې دوی به خوشاله نه وي، منفي کمپاین به کوي. ولې تر کوم ځای چې موږ ثابته وه، یعنی کوم داله پر یا کوم هغه ټپل پر دوی تړون نه دي، زه هیله من یم چې په داخله په دوی په دغه غوروي کې کله چې ولسمشر او نور حکومت چلو کړي، خدا نه خواسته دغه نسبت الته رامنځته شوی نه وي چې یعنی دغه یو تعهد شوی چې احمد په محمود پورې او کلبی په مقصود پورې تړل شوی. ملي ماموریت ده، ملي پروسه ده، او د ما غوښتنه هم له کسانو چې منفي کمپاینو کې داده چې لطفا ملي پروسو سره خیانت مه کوئ، او همدارنګه دغه کمیشنان داده چې باید د خلکو غوښتنه ته درناوی کړي او د قانون په اساس باندې خپل دندې ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنې په توګه د ټاکنو او نورو اړوند جریاناتو نه د یوې څارګرې ادارې د مشر په توګه ستاسې مشخص وړاندیزونه او سپارښتنې به نویو ټاکل شویو کمیشنرانو ته څه؟
د ما سپارښتنه داده چې اول قانون، یعنی په هیڅ مورد کې باید له قانون چوکاټ نه باید ونوځي. دوم، د بنسټونو خپلواکۍ ته باید درناوی وکړي او همیشه باید هغه رعایت کړي، که د حکومت سره په چلند کې وي، که مدني ټولنې سره په چلند کې وي، که د سیاسي ګوندونو سره، که د نړیوال ټولنې سره، یعنی په هیڅ حالت کې د کمیشنونو خپلواکۍ باید تر پښو لاندې نه شي. دریم، دوی باید ثابته او تارمند مدیریت باید ولري. خدای نه خواسته داسې نه چې بیا هم لړۍ دوی نه وشړيږي، که چېرته بیا هم د مدیریت دوی پښتنه راغی، طبیعتا چې بیا هم هر فرد تقلب کی، جهتداری بکی، او بالاخره عدالت باید تامین کی. په موارد کې هر څوک وي که چیز له قانون نه کی غزوی، هغه د قانون اصول ماتوي، چې هر څوک په هر کچه وي باید هغه قانون ته وسپارل شي، عدالت ته وسپارل شي، عدالت ته تامین شي، چا ښه کار کوي باید مکافات شي، چا چې بد کار کوي مجازات شي. نو دغه اساسي سپارښتنه دي چې دوی لپاره موږ لرو.
کورودان، تشکر. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا استاد لپاره د دیونې حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر ښاغلي یوسف رشیدی سره مرته برابر کړی وه. تر بیا ښې چارې.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما دا یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچې حاضرې په ویګړې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د کندهار د پوهنتون د یو محصل آصف ستونزې راخستې ده. د وای سو کله کیږي چې د دولسم ټولګي د فراغت په سند پسی ګرځي، خو تر اوسه نه دی اخیسته. د دستون زمو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور نن دې راته وې او د کوم ځین د تماس نیولې؟
تاسو هم د هرات ولایت نه او په خپل ځای اوس تر خندار په پانتون کې درس وایم.
ستاسو مشکل څه ورور؟
مشکل مې دا ده چې د مو تقریبا درې کال کې زه د هرات پانتون د په بخښنه سره د مکتب نه فارغ شوم. تر اوسه پورې د مو اسناد نه دی راکړی.
دولسم اسناد غواړی تاسو؟
دولسم اسناد د مو ته پکار دی او ډېر ځای کې مو ته غوښتل چې هلته کار پیدا کړو، خو په همدغه دستور باندې چې د مو اسناد نه راکړ او نه یې راکوي په دو باندې موږ هم د کاره پاتې کېږي او د دستکار نه پاتې یو فقط پانتون وایو او د پانتون سره مو مشکلات زیات نور هم لرو.
نو چې پوهنتون کې شامل شوی خو دولسم صنف د شهادت نامې په اساس به شامل شوی کنه؟
د دوه زنه مو فقط نمرې وړلې، درې کلنې نمرې راکلې، هغه په دوه نمرو باندې شامل شوی یم.
د کومې لیسې نه فارغ شوی؟
د لیسې سلطان نه فارغ شوی یم. زه
کوم کال کې؟
په 1993 کال کې زه د لیسې سلطان نه فارغ شوی یم.
یوازې تا ته دا سند نه دی درکړی که نور خلک هم شته؟
نه نور هم شته دي، خو په هغو ته په اندازه زیات ورکړی دي. خو د موږ کوم کال چې شوي دي په پوښتنه مې کړې ده، هغو فارغ شوي چې دي هغو ته ورکړې ده، یو د ما دندول شوي دي.
څه وایي هغه لیسه؟ تاسې ته څه وایي
هغه لیسه؟ موږ ته وایي په نن او سبا باندې زندوي. تر تقریبا پر اوسه هم همدا جنجال و زه ورغلی وم، پوښتنه مې وکړه په ریاست کې او همداراز سلطان کې. د سلطان کې غور ته ویل چې په دوه پالته دوه هفته باندې راځي، نو بیا چې زوارلم دوه هفته ته به بل میاشت کې راځي. ان یو کال تقریبا ووته
دغه د دولسم سم سند خپل لیسه تاسو ته ترتیبوي او وزارت ترتیبوي؟
دغه سند چې موږ ته تیاریږي د دولسم ټولګي، هغه په ریاست ته د ریاست نه بیا ولسوالۍ ته ځي، ولسوالۍ مربوط نه بیا د غوځ نه وزارت معرف ته ځي.
یعنی وزارت معرف کې مهر کیږي، خلاصيږي، برتا غي لیسې ته ځي او تاسو ته درکې؟
بالکل، وزارت معرف ته ټاپکیږي، د غوځنه به تر ځي ریاست، ریاست نه راځي مکاتب ته، مکتب نه متذکوي.
نو دا سند چې تاسو اوس نه لرئ څومره مشکل سره مخې؟
مشکل دې مو زیات دی. زه نه په ډېرو ځای کې ما غوښتل وظیفه واخلم، خو د همدغه سند د الله تعالی پاتې شولم او ومه نشوي کولای چې وظیفه زره وکړم.
اوس څه غواړي د وزارت معرف نه؟ څه غواړي
وزارت معرف نه؟ مې خواهش هم دغه ده چې هغه ځوانان چې د دولسم ټولګي نه فارغې دولس کاله زحمت یې سلی وي، د هغو شهادت نامې یا هغه اسناد د دولسم باید په وخت سره ورکړل شي. که چېرته موږ تاسو د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وي هغه ونه شي کولای په دوو کالو کې یا په درې کالو کې خپل اسناد ترلاسه کړي، نو ډېر مشکلات سره مخامخ کېږي. لکه زه
دا مشکل د پخا راهیسې و او که نه د وروستیو کلونو کې پیدا شوی؟
دا مشکل شاید د پخوا راهیسې و، خو زه چې فارغ شولم د ما داسې خپلوان هم څوک نه وو چې ما نه مخکې کامیاب شوی و وتلی وي د دولسم ټولګي نه فارغ شوی وي، اسناد ځنډول شوی. مشر همدغه د کورنۍ مشر زه وم چې اسناد مې وځنډول شوله، تر اوسه نه دي راکړي، درې کاله تقریبا ووتل.
ستاسې ستونزه به شریکه کړو، د پوهنې د وزارت له مسؤلینو سره به شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل، یو محصل آصف ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی خو د فراغت سند یې تر اوسه هم نه دی اخیستی. دی وایي ډېر ځلې مربوطو ادارو ته مراجعه کړي خو سند یې نه دی ورکړی. تاسو مهرباني وکړه چې د دولسم ټولګي د فراغت د سند هغه پروسیجر څنګه دی؟
دولسم صنف اسناد ټولو هغو کسانو ته چې دوی واقعا له ښوونځي فارغ شوي پرته له کومې لانجې ورکول کېږي. دوی که دلته کابل کې عریضه کوي زموږ له شهادت نامو ریاست سره او یا هم که له ولایتونو یې غواړي، له مربوطه ولایتونو نه هېڅ لامل نشته. یوازې په ولایتونو کې کله کله دا د شهادت نامو د پارچو یا د ورقو کمښت وي، بیا چې دوی کابل ته کله راشي یا هلته له ریاست نه غوښتل وکړي له دوی نه موږ بېرته شهادتنامې ورته لیږو او د یوې یا دوه هفتو په جریان کې ځکه له ولایت نه بیا بېرته کابل ته د امضا لپاره راځي، د وزیر صاحب د امضا لپاره. نو په دومره وخت کې د دوی شهادتنامه پای مشکلې ختمیږي.
حقمل صاحب، دا پروسه د دولسم ټولګي د ټولو فارغانو دپاره یو شان عملي کېږي؟
د هغه چا لپاره دا پروسیجر دی چې د هغوی اسناد هیڅ مشکل ونه لري، درې کلنې نمرې سابقه د زده کړې او ښوونځی یې په منظم شکل سره ویلی، نو هیڅ دلیل د دې نشته چې او سړی د شاتنامه ترلاسه نه شي.
د دې شاتنامې به هغه مربوطه ولایت ته ورځي که نه مرکز ته مراجعه وکړي؟
که چیرې دوی په ولایتو کې له ولایتو نه اخیستی شي، که چیرې دوی په مرکز کې له مرکز نه،
که دا چیرته تاسو ته مراجعه وکړي څه همکاري ورسره کوئ؟
موږ په خدمت کې یو، موږ همیش خوندې په خدمت کې یو د هیوادوالو، او انشاءالله پرته له دې چې موږ ته راشي که دوی په کابل کې شاتنامو ته عریضه وکړي، یوه پروسیجر پیلوی دی کار او دیگه قانونی مراحل رو طی کول وروسته دوی ته سند ورکول.
د انصاف پلټکه
دا ود آزادۍ رادیو د دی اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني حل لارې موجودې وي مونږ ته ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.